د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بخن نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ د بیان لمخې خاغلی ام بینټ به د رواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږویشتمې ترمنځ د افغانستان د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې له ښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقوقو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې خاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هغو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شامل دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده پر سفر له بندي سره سره به په دې هېواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخې افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسې ورکول کېږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د ویبپاڼې د خبر لمخې دا موافقه د پنجشنبې په ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن ریتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په 4 ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنیو اورته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د 4 کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرایه مشر کریستا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هېواد د ټولنیزو او اقتصادي خو ویجاړېدل دوام لري. آی ایم ایف ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د دې بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پایلو به د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 8 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شل اوریز نړیوال جام پایلو به سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پرېکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي دې هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
له ما سره مې خپله کورنۍ نه وه، خو زما د ورور کورنۍ راسره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سراوان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډېره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپلو اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخواني قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظمۍ پر مهال نافذ شوي وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند اي اف ډي په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یوه برخه ده.
دا به زموږ په افغانانو باندې دومره زیاته حغیزه ونه لري او دا دومره د اندېښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د ایف ټي د پارتۍ بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندګي ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله له برید وروسته پارلمان ته وړاندې شوه. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایی کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دې کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړۍ ورځ په ورځ تنګیږي.
نیمه نړۍ سر باندې ان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رسانه ای ولی په دروغ باندې یارغو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رضا دی
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کېږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې عقل څه وایي
دغه نکاح تړل که دغه ښځه خپله حاضر شي په ده کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې او دغه احمد زما قبول دی دغه زما دپاره قابل قدر دی زه غواړم چې د خپله ده سره خپل ژوند مخکې ویسم
نن امدا موضوع چیلوم ملتیم وکری قدرمن یوتن کو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده یو شمېر ښځې وای چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضری وي نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې عقله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي دا به ډېره ورې خصوصا په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی خصوصا په افغانستان کې کومه چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شوله خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هم هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلې په منځ کې به یو جالۍ وه یو غړخته به هلک ناسته او بړه غړخته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي
بله که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي یوه وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه زه خو پوه نه شوم دا خو زما زړه وانغسته ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي نو یګان ته انجین چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نه چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه
انچلی ته ورکی هغه موجود نه یم دي له لوري نه وکیل نه ولکی کی هم شایدان سی بعدی ترازی سی تری پختنه کی سی آیا دی دغه فلانای کس دی تا دی نکاح پلار دی تا نکاح ور سره قبول ده دا شایدان سی راځي خپل میړې ورته سی خیر کوم سره صدا کو سکاینو دغه کس پر باندې تل دینه شای